په افغانستان کې د خوړو نړیوال پروګرام نن د خوړو نړیوال ورځ په مناسبت ویلي نړی دا مهال په معاصر تاریخ کې د خوړو له تر ټولو پراخ بحران سره مخامخ ده. دغه ادارې نن په خپل رسمي ټویټر کې لیکلي تر هغه چې په ګډه اقدام نیوي سوی په میلیونونو کسان به د پراخیدونکو لوږې له خطر سره مخامخ شي. د خوړو نړیوال پروګرام ویلي چې روان کال په افغانستان کې له څه باندې 1.5 میلیونو زیانګالو کسانو سره د خوړو مرسته کړې ده. د ماشومانو د ملاتړ لپاره د ملګرو ملتونو مرستندوی صندوق یا یونیسف وایي سبا دوشنبه د افغانستان په ځینو مشخصو ولایتونو کې ماشومانو ته د ګوزان یا پولیو ضد واکسین ورکولو لومړۍ ورځ ده. یونیسف له خلکو غوښتنه کړې چې خپلو ماشومانو ته چې عمرونه یې تر 5 کلونو کم وي د فلج په وړاندې د خوندیتوب لپاره دغه واکسین ولګوي. ویل سوي د واکسین په دغه کمپاین کې به په کابل، کندهار، هلمند، نیمروز، زابل، روزګان، ننګرهار، لغمان، کونړ، نورستان، فراه، هرات، غزنی، خوست، پکتیا او پکتیکا کې ماشومانو ته واکسین ورکړل سي. په نړۍ کې افغانستان او پاکستان هغه دوه هیوادونه دي چې د ګوزان پیښې پکې ختمې سوي نه دي. د طالبانو حکومت په پنجشیر کې د عملیاتو پر مهال د نیول سوو کسانو د ټولو دوسیو د څېړنې لپاره د یو شپږ کسیز کمیسیون د جوړولو خبر ورکړ. بختر اژانس چې د طالبانو په کنټرول کې دی نن خبر ورکړی چې دغه کمیسیون د دوی د رئیس الوزرا ملا محمد حسن اخوند د حکم له مخې ټاکل سوی او مشري د کابل والی مولوي ندا محمد ندیم کوي. اژانس زیاتوي د عملیاتو پر مهال نیول سوي کسان د کابل زندانونو ته لېږدول سوي دي. پنجشیر کې وخت نا وخت د مقاومت جبهې د وسلوالو او طالبانو ترمنځ د جګړو راپورونه ورکول سوي دي. د روسیې د بلګرود سیمې په یوه پوځي ساحه کې پرون لږ تر لږه 11 کسان هغه وخت ووژل سول او 15 نور ټپیان سول چې د روسیې د دفاع وزارت په خبره دوو داوطلب سرتیرو د داوطلبانو پر یوه ډله ډزې وکړې. وزارت په ویلامیه کې ویلي ډزې هغه وخت سوي چې داوطلب پوځیانو ته په اوکراین کې د جګړې روزنه ورکول کېدله. د روسیې دفاع وزارت دا پیښه یوه تروریستي حمله بللې ده. د پیښې انګیزه لا معلومه نه ده. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین د قسمی جلب هزار اعلان د سپتمبر میاشتې پر 1 وکړ چې د اعتراضونو د جلب پر افسرانو د حملو او له روسیې د ګڼو نارینهو د وتلو سبب سو. نن په استرالیا کې د کرکټ د شلو اورونو نړیوال جام لوبه پیل شوې. په یوه لوبه کې نن نامیبیا سریلانکا ته ماتې ورکړه. نامیبیا سریلانکا ته د 143 منډو هدف ټاکلی وو. بله لوبه د متحده عرب اماراتو او هالند ترمنځ ده. دغه 4 لوبډلې د لومړي پړاو په الف ګروپ کې دي. د دې پړاو په بل ګروپ کې ویست انډیز، سکاټلند، زمبابوې او آیرلند یو ځای سوي دي. ټاکل سوي لدې دوو ګروپونو څخه به 4 لوبډلې د پیاوړو لوبډلو پړاو ته وځي. په دې پړاو کې افغانستان هم شامل دی چې لومړۍ لوبه یې د شنبه په ورځ له انګلستان سره ده. البته چې د دې جام د تیاریو لپاره سبا افغانستان له بنګله دېش سره تمریناتي لوبه کوي.
نور بس دی شکست سکوت. السلام علیکم، د ازادي رادیو نور بس د خبرونې تشرغ لست. زم ملالی بشیر يم، تخنیکی چارې قادر جلالوف پر مخړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویلي د طالبانو د حکومت پر اوسنیو او مخکینیو غړیو تازه بندیزونه لګولې دي. د دغه بندیزونو لمخې پر طالبانو د ویزو محدودیتونه وضع سوي دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په یو اعلامیه کې راغلی چې پر هغو کسانو به دا بندیزونه ولګول سي چې نجونې او ښځې په افغانستان کې له خپلو حقونو څخه محرومې کړې دي، خو په اعلامیه کې نومونه نه دي اخیستل سوي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر ویلي دوی به پر طالبانو فشار راوړي چې د ټولو افغانانو په ځانګړې توګه د نجونو او ښځو بشري حقونو ته درناوی وکړي او د نورو بنسټیزو ازادیو تر څنګ ټولو ته د زده کړو حق ورکړي. د افغانستان د ښځو او بشري حقونو لپاره د امریکا ځانګړي استازي رینا امیری هم ویلي چې د طالبانو حکومت تر هغه د نړیوالې ټولنې مشروع غړی نس کېدای چې دوی د ټولو افغانانو په ځانګړې توګه د ښځو حقونو ته درناوی ونه کړي. د طالبانو حکومت بیا ویلي چې د ټولو افغانانو حقونه د اسلام په چوکاټ کې ورکوي. اغلی امیری د نجونو نړیوالې ورځې ته چې د سه شنبه په ورځ و په اشاره ویلي چې نړۍ د افغان زړور نجونو تر څنګ ولاړه ده، خو طالب چارواکو بیا تر دې مخکې د ورته بندیزونو په اړه ویلي و چې نړیواله ټولنه دې پر دوی د فشار راوړلو پر ځای د ستونزو د حل لپاره په ګډه کار ورسره وکړي. پر طالبانو د امریکا د بندیزونو اغیز به د افغان شوزو او جنو پر ژوند سوی د دوغ او نور مهمو پښتنو څېړلو لپاره لمر سره په دې موضوع د خبرو لپاره په خوانی سناتور ګلالی صافی د زده کړو فعال اوجی امیل او د شوزو د حقونو مدافع شایسته صافی میلمنی دي. شایسته صاف دا اوس لمر سره د تلیفون لاره وصل سوی ده. شایسته جان مننه چې خبرونه تر اغلاست.
السلام علیکم تاسو او تاسو میهمانه تاسو اوریدین کړه مانه نړیږه مانه
شایسته جان لکه تاسو چې اوریدل د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په اعلامیه کې ویلي دي چې پر هغو کسانو به بندیزونه ولګوي دوی ور باندې بندیزونه لګولې دي چې جونی او شزی په افغانستان کې خپل حقونه محرومي کړی دي په دغه کې د ویزو محدودیتونه هم راغلي دي خو د دغه طالبانو نمونه نه دی یاد سوي چې پر کوم طالبانو به دغه محدودیتونه وازسي تاسو په نظر آیا دا ډول بندیزونه به د جنو پر ژوند باندې کوم اغیز وکړي په افغانستان کې دننه
دا بندیزونه زما په نظر وخت هم لګولی وو د طالبانو باندې چې اسانه اغیزونه کړي بیا هم هماغه چې مکتبونه بند ده او مکتبونه خلاص شوی نه ده او د ډېره اغیزه کوي نجونو باندې وایې نه د همدې بندیزونه که جدي واخلي زما په نظر د اقتصادي له نګانه دوی باید دوی باندې ډېره بندیزونه راوړي دا تحریمي سیاسي دوی باندې وکړي ځکه مخکې یو څو دانې د طالبانو د مقاماتو باندې بندیزونه لګولي وو مګر بیا هم هماغسې وضعیت روانه ده او ډېره ښځو اعتراضونه وکړي بیا هم نتیجه ورنه کړ او دا زما په نظر د نړیوال دونه جدي نه نیسي دا موضوع که دا جدي ونیسي زما په نظر اغیزه کوي شاید به زر تر زره مکتبونه خلاص تقریبا اوس یو نیم کال څو تر اوسه مکتبونه بند ده او هېڅ کوم خبره نه ده چې دا څه وخت خلاصېږي او اوس دا دوی هغه منطقي جواب هم نه لري چې ولې دوی مکتب بند کړی ده د نجونو خاطر
شایسته جانې مننه زه بیرته تاسو ته راځم اورېدونکو اوس له موږ سره د خپرونې دوی نورې میلمنې ګلالۍ صافی صاحب او اوژی امیل صاحب هم وصل سوي دي صافی صاحب تاسو څخه به پښتنه وکم لکه تاسو چې د شایسته جانې خبرې واورېدلې دوی ویل چې پر طالبانو د ویزو بندیز لګول کومه نتیجه نه ورکوي د دوی په نظر باید پر طالبانو باندې اقتصادي فشارونه راوړل سي زما پښتنه له تاسو دغه ده چې ولې باید د امریکا او نړیوالې ټولنې فشار ته اړتیا وي ولې د افغانانو غوښتنې په خپله نه منل کیږي
ډېر مننه اول خو تاسو ته او تاسو درنو میلمنو او اوریدونکو ته خپل سلامونه وړاندې کوم زه د بحث په نیم کې را داخله شوم متاسفانه ما د شایسته جان خبرې نه دی اوریدلې زه باید ووایم چې اقتصادي کومکونه خو د فعلي حکومت سره نه کیږي دا خو ټول پیږي مونتا همداسې شته چې ویلې موږ باید خپل ځان جوړ کړو شل کاله نړیواله ټولنه موږ سره وه او کومکونه هم دا ونه و چې دغه زیات نور امکانات نه درلوده متاسفانه په هغه رقم باندې چې د خلکو اذهان روشن شوی وای خلک خپل د وطن د جوړولو لپاره راپاڅېدلې فقط همدغه ته منتظر چې باید یو خونه کومک راشي څو چې موږ خپل وطن جوړ کړو په باید هر افغان خپل دغه احساس لري چې باید افغانستان بالاخره جوړ شي زه خپل یو تجربه مې چې زه انډونیزیا ته تللم او په مالیزیا ته تللم او ډیر یو ښه خبرې ما ته وکړه وخت چې انګلستان موږ د مملکت نه وته مګر ډیر فقیر هواد او فقط مګر تنوري جوړ ډول دل خوړل تنوري چین لري مته سکورې چې انډونیزیا ته چا کومه کنه که خپل دی خپل په خو درېدل افغانستان یو غنی فقیر هواد ویل کی یعنی هر څه لري اما هیڅ شي نه لري ځکه چې هیڅ وخت خپل افغانان خپل دی هواد جوړول د پاره لاس لاسونی دی وړه دی تر څو چې موږ مفتخوري یعنی به خزم عادت شي موږ هر وخت غوړو چې باید نړیواله ټولنه دا وکړي باید امریکا دا وکړي باید اروپا دا وکړي اما بل اخر موږ باید څو کو دا متاسفانه هیڅ افغان دا خبر سوال ځان ته نه اړي دلته د فعلی حکومت چې نو سپرسمت نه دی پیژندل شوی د دې نه موږ به دا توقع نه کوو چې دا وکړي هغه مکه ومنته زما په نظر کې دا حکومت غوړي چې دلته پاتې شي چې اوس ګورو موږ تقریبا اکثریت یو دی پلاس کې دی ټول نظام پلاس کې دی نو د دې د خپل باید مسولیت لري وخت چې څو غوړي حکومت کې مسولیت هم باید په غاړه واخلي چې باید بل اخر د جنو د لپاره څه دی پروګرامونه لري بل اخر د یو د لپاره دی چې لري تر اوسه پورې متاسفانه د طالبان د خونه فقط امر بالمعروف دی چې کله په ایجاب خبرې کوي او کله په خونزی دنجونو بخواه فقط در این طول آجنده خزه ده واسه نوری چینو داغه هم به منفی فشار را رولو ده خزو بانده چه دی پا داغه کار منده خپل یاده چه دی خپل ایوادوال ناریوال طولن تخپل زور خیلی چه منگه دا کار که ده خزو پا مقابل که سو چه تایسی منگه پراسمت شه ده دیز ما پا نظر گوری ده یعنی که جمله نیستی مالا همه ویمه چه ده یوگی غیرتی ده چه ده خوزو منده پا ظلم منده خوالی چه خوزان پراسمت رو پیجنی ده دیده پاره چه پراسمت رو پیجنده شی باید اول خپل ملت رازی کت چه متاسفانه ملت دیر نارازی ده خصوصا نیمه طبقه ده دی کولنه چه خزی دی یوا خزه با پیدا نیست چه بوی یقی کارونه چه فیلن ده خزو پاکتی هیگی تا خکار ده نو بحث څنګه چې په نیمه کې را ننوتې مې پیګم چې په اصل واسه په چې باندې ده
بحث مو پر دی موضوع دی چې پر طالبانو باندې د امریکا نوی بندیزونه چې دوی ویلي دي چې پر طالبانو به د ویزو محدودیتونه وضع کړي او ورباندې وضع سوي دي، دغه به د افغان ښځو پر وضعیت باندې څومره اغیز وکړي په افغانستان کې دننه، او د دې تر څنګ ځینې نورې څرګندونې لکه د امریکا د خوا څخه د افغانستان د ښځو او بشري حقونو لپاره ځانګړي استازي رینا امیری ویلی دی چې طالبانو حکومت تر هغه د نړیوال ټولنې مشروع غړی نسی کېدلای چې دوی د ټولو افغانانو په ځانګړې توګه د ښځو حقونو ته درناوی ونکړي. د طالبانو حکومت بیا ویلی دی چې د ټولو افغانانو حقونه د اسلام په چوکاټ کې ورکوي. اوژې جان، زما پوښتنه ستاسو څخه دغه ده، اول خو خبرونې ته ښه راغلاست، پوښتنه دا ده چې آیا یو داس څوک سته او څوک به دا څاري چې آیا دا واقعي د اسلام چوکاټ دی که د طالبانو چوکاټ دی چې دوی افغانانو ته حقونه پکښ ورکوي؟
ډیره مننه کوم. سلامونه تاسو خوږو اوریدونکو ته، درنې خور ګلالی جان، نور صافی ته، شایسته جان ته سلامونه وړاندې کوم. زه درته ووایم چې مونږ هم ایران یو، دلته چې اوسیږو او د دوی کړنې ګورو، قسم دی دا کوم ماډل اسلام دی؟ دا رقم خو اسلام کې هیڅ اصلا ویل شوی نه دی. دوی د اسلام خلاف حرکتونه کوي، اما اسلام کې تعلیم نه دی ویلي چې ویلي دي په نرو ښځو ویلي دي، دوی ولې مخالفت کوي؟ نور 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 کارونه چې دا ښځې په موټر کې داسې کینی، په موټر کې داسې کینی، دا دلته داسې وکړي د مکاندار سره سترګې په سترګې نه شي، دا نه شي، هغه نه شي. دننه چې وګوري دومره دا محدودیتونه سړی ازاروي چې هیڅ باید د کوره ونه وځي، خو د کوره ونه ځي څوک چې نارینه نه لري څه وکړي؟ نارینه هم بېکاره ده، دا ژوند دومره خسته کن شوی دی، دومره خلکو باندې بوج شوی دی. د ورځې خلک خدای باور وکړه چې ځانونه زوړندوي او مري، د دې پار چې نه کورته نفقه راوړی شي او نه د اولاد د حالت لیدی شي. دا خو یوازې نفقه نه ده، دا د کور نور بوج او کرایه او دا او هغه وغه نور راکړه ورکړه نشته، پیسې بیخي ورکې شوي دي. که په دوی دغه محدودیتونه دوی وایي چې موږ وازه کو، باور وکړه چې دوی په پټه هم ځي، دوی هر رقم ځي، دوی لارې لري، اصلا دوی باندې هیڅ تاثیر نه کوي. دوی دومره وږي تیږي ساتل شوي دي، کوم کومکونه چې راځي په میلیون میلیون څلوېښت میلیونه څونه د میاشتې راځي، هغه ټول دوی ځان دپاره استفاده کوي. دوی څه کوي؟ دوی دومره مالیه وازه کوي، هغه مالیه هم ځان دپاره استفاده کوي، ځکه خدمات خو اجتماعي خدمات خلکو ته نه کوي. ته فکر وکړه چې زه زراعتي مالداري شرکت لرم، پخوا مې مفت دغه خپل جواز تمدیدو، اوس په ما یخي دي اووه دېرش زره افغانۍ. یعنی غیر دغه نه هر دکاندار باندې مالیه وچته کړی دی، هغه بیچاره عاید نه لري، هغه چې څه شی خرڅوي اول خریدار نشته، خلک توان د خرید نه لري. دا خو ډیر سخته ده. دا هر څه چې کوي دوی فقط اوس هغه قضا و سرنوالی تلار چې بی رشوت هیڅ څوک کوم کار دی نه کوي، په پټه اوس په برالای کوي. نو دا کارونه ګوره، اوس د فقر د ټولو مصیبتونو مور ده. ته باور وکړه چې کور په کور غلا کېږي، هدفي وژنه کېږي، څوک چاته پیسې ورکړي، یو دشمن وژني، ډېر برالای وژني، هر څه کېږي. دومره بدامني و غلا و هر څه. تاسو ولیدې بیګا چې خبرو کې ویل چې د ګردیز په لاره کې موټرونه غلا، یعنی غلا ورته ودرېږي او ناامني شروع شوي ده. دا نور هم پسې زیاتیږي لکه ساري مرض غوندې. دا خو فقر دی، دا خو د کار دپاره دوی زمینه سازي نه کوي، مسؤلیت غاړه نه اخلي، دوی په خپل سر دي. که دا دوام وکړي ته باور وکړه دا ژوند ډېر سخته کېږي. او د ښځو باندې چې څه تاثیر لري چې دوی باندې بندیزونه، دی پروا هم نساتی دا شیان ورته هیڅ مهم هم نه دی په دوی هیڅ اغیز نه کوي. زه نه پوهیږم چې په دوی هر هغه څه راشي دوی ګزاره کوي او دا خلک په بلا ورپسې دا دومره خلک راوګان شوي دي.
مننه اوجی جانی. شایسته جانی زبرته تاسو تر ځم تاسو مخکې یادونه وکړه چې اقتصادي فشارونه باید پر طالبانو راوستل سي. اوجی جانی یادونه وکړه چې په افغانستان کې پر کار پراخه کچه د دوی په وینا فساد روان دی او په هر اداره کې طالبان له خلکو څخه رشوت خواړي. ستاسو په نظر کله چې اقتصادي فشارونه ولګول سي آیا دا به پر طالبانو باندې ډیر تاثیر وکړي که به پر عادي افغانانو باندې ډیر اغیز ولري؟ آیا ستاسو په نظر اقتصادي فشارونه به بیرته افغانان نور هم له اقتصادي ستونزو سره مخامخ نه کړي؟
زما نظر دا ده، دوی خبرم بسیار دي د ګیدان صاحب او صاحب د صفای صاحب که دوی دوه ملي کومکونه سوی ده مونږ په یوازې په خبرونو کښې دا اورو چې کومکونه سوي دي دغه دغه هیوادونه، مګر دا چې څنګه هغه ویشل کېږي چا باندې ویشل کېږي اصلا دا معلومه نه ده. که دوی کومه پروژه خلکو ته ورکوي او کومه انجوګانو ته ورکوي هغه ډېره کوته مدت پروژه اوسېږي، خلکو ته سمه همدا بېوزلو او عادي خلکو ته سمه نه رسېږي. کله چې مونږ په زه او ټول ولایتونو څخه خبر یم د هغه کورنۍ که دغه پلار که ورور په مخکني حکومت کښې کار کوله که نه هغوی ته اصلا مرسته نه کول، وایي تاسو په مخکې حکومت کښې تاسو ډېره خوړلې، مونږ تاسو ته هېڅ شی کومک کولی نه شو. ما څو دانې کورنۍ همدا خپې لیدلې ده په ولایتونو کښې او هغوی د هغوی نه خبر یم. د دوی پروژه دومره ډېر کومکونه سوی ده او دوی اول خپل ځان ته اخلي، نورو ته دا اصل دا دا کومک چې کوي د نورو حق دي. د بېوزلو خلک چې کله چې دا سیلاب دا شیان په زمونږ په ولایتونو کښې راغلي وو د هغوی حق وو، مګر څوک چا ته تمه د هغوی حق نه دي رسولی. او دا فشارونه زه دا وایم چې اقتصادي فشارونه دا دوی باندې زیاته کړي، ځکه مونږ هر شی لرو، زمونږ منابع زمونږ دا د افغانستان یو کوستاري هېواد ده، هر شی لري شکر، مګر دوی باندې فشار او چې دوی وکولي چې د خپل د منابع د ځمکو د نورو شیان چې دغه نه استفاده وکړي که نه، او تحریم سیاسي تحریم دوی باندې راوړي چې دوی نه باید دوی پرې نه کړي چې نور هېوادونه باندې سفر، ځکه دا د ښځو نه پرېږدي، ښځو نه پرېږدي چې نور هېوادونه سفر وکړي چې دا محرم لري او محرم ورسره وکړي. تاسې دومره فساد کوي په فساد ککړ یې او ستاسو لستونه ستاسو نومونه ده ډېر غالبان نومونه په فسادي ادارونو کښې په ادارو کښې ستا او په جدول کښې په لس کښې ستا د دوی نومونه، هغوی سفر کولی شي چې دا ښځه چې پاکه او غواړي چې سفر وکړي د خپل د مشکلاتو له خاطره یا بلې کومه ستونزه چې لري دوی نه پرېږدي. دا خو اصلا دا بې انصافي ده، دوی حق نه دي چې هر ځل چې دوی دا کوم بندیز راوړي د ښځو انجونو باندې راوړي. او که مونږ د اسلام نګانه وګورو په اسلام کښې په کوم ځای کښې ویلي ده چې ښځه حق نه لري انجونو حق نه لري تاثیر وکړي؟ په کوم حدیث منطقي ده کوم حدیث لري؟ نه، دوی هېڅ شی نه لري، دوی خپل چوکات عملي کوي د اسلام چوکات نه. دوی د اسلام نه یو شی جوړ کړی چې ټول خلک د اسلام نه د خرجن دوی درېږي او وایي دا څه رقم اسلام دی، شاید هغوی باندې مونږ باندې ملن وهي او مونږ شاید وخندي چې دوی په خپل منځ کښې دوی جوړ نه راځي. ما یو بل هفته کښې په خپل مرکز ویلي وو چې کله چې دا طالبان د خپل ملت غږ وانوري دوی سره حل فصل نه کړي، خپل مشکل ستونزه حل نه کړي، زما په نظر هر څومره هېوادونه چې مرسته وکړي هغه هېوادونه چې غواړي چې زمونږ افغانستان سره د هر نګانه مرسته وکړي هېڅ کوم اغېزه نه کوي، هېڅ کوم تاثیر نه لري. زمونږ اصلا ستونزه او مشکل غټ همدا دی چې باید د ملت غږ واوري طالبان، چې دا دې باندې اصلا دوی عمل نه کوي.
مننه شایسته جانی. صافی صاحب ستاسو څخه به پوښتنه وکړم، طالب چارواکو تر دې مخکې هم ویلي دي چې دا ډول بندیزونو په اړه یې ویلي دي چې نړیواله ټولنه دې پر دوی د فشار راوړلو پر ځای د ستونزو د حل لپاره له دوی سره په ګډه کار وکړي. نړیواله ټولنه د ښوونځیو په پرانیستلو کې څه مرسته کولای سي په داسې حال کې چې ښوونځي په خپله طالبانو تړلي دي؟
دلته د اقتصادي فشارو خبره کېږي. اول خو دا زه غواړم ووایمه چې هر اقتصادي فشار چې راځي هغه درد ملت ګوري، او بل دا چې دغه کومکونه چې راځي دغه موږ ته شفافه نه دي. ډېر یو لوړ اوچت رقم دی چې وایي 1.2 میلیارد ډالر تر اوسه افغانستان ته رسېدلي دي، دا څه رقم توضیح شوي، د چا د خونه توضیح شوي؟ څنګه چې زه مونږ یعنې د میډیا د طریقه اورو چې نړیواله ټولنه وایي چې د موږ څنګه شته طالبان حکومت پر رسمیت نه پیژنو، د موږ خپل د بین المللي او داخلي جو مساتو طریقه خلکو ته توضیح کوو. متاسفانه دلته شفافیت د پورته نه هم یعنی سوال لاندې راځي. وخت چې ته خپل وایي چې حکومت یعنی د حکومت پر رسمیت نه پیژنو، خای په څه رقم یاد شوی چې خلک شکایت کوي چې حکومتونه موږ ته نه رسیږي، او دا حکومت وایي چې دا خو زموږ لاس کې نه دي. زه خپل د تجربې نه چې ما پوښتنه وکړله، یو راته وویل چې ډېرې پیسې راغلي، اما موږ خپل د حکومت چارواکی ویلي وو چې پیسې موږ ته راغلي، موږ پیسې راځي اما موږ نه پوهېږو د چیرې ځي. یعنی دلته یو ګونګه مسله شته. دلته نه تنز د طالبانو حکومت باندې وایم، دلته خپل بین المللي ټولنه هم یو سم پلان د توزیع نه لري. د هغه چاته ورکوي، هغه انجوګان ته ورکول کېږي، یا بین المللي مسافت چې د دې زیاترینه مسافت دی په څو خپل هغه مسافت لري. تاسو ګورئ چې یو بین المللي ټولنه چې غواړي یو ځای ته لاړ شي، د هغې معاشات لس چنده د داخلي کارمندان نه پورته اوسېږي. د هغې د تګ او راتګ ټول پیسې دا کومکونه متاسفانه کله چې د بین المللي مسافت د خوند توضیح کېږي، په دې کې مصارف د مامورین د کارمندانو فوقالعاده پورته اوسېږي. دا یو معضله ده چې دا باید هر څه زر خپله بین المللي ټولنه حل کړي، که په رسمیت نه پېژني اقلا طالبان ته د وظیفه ورکړي چې مسؤلیت دی ورکړي چې دغه پیسې وي، دغه کومکونه چې کېږي اقلا د نظارت برخه خود ورته ورکړي، هغه هم نه ورکړي، لاس کې مورته نه ورکړي. بیا بېرته موږ څنګه نوی کوو که چې تاسو مصرف کړئ؟ دلته یو خلا موجوده ده چې څنګه چې حکومت په رسمیت نه پېژني، دا څوک مصرفوي، څه رقم مصرفوي، د چا په لاس کې لیږي. آیا واقعا داسې یو اسناد شته چې د توپک په زور باندې داسې دم کومکونه اخیستل شوي سي او چاته توضیح شوي سي؟ موږ دلته یو خلا د معلوماتو لرو، نو پوهیم چې څه رقم خبر ده. راځو په دې چې څه رقم فشار راوړي. هره ورځ په میډیا کې راځي، په رسمیت نه پېژني، ملل متحد کې د افغانستان د لیست نه ایستلی دی، هلته یعنی استازی شته، هغه تاسې ولیدل چې خبرې استازی ونه کړلې. یعنی موږ په یو حالت کې چې څه رقم فشار نور راشي، د دې نه نور فشار نشته. اول خپله طالب یو لوی فشار دی افغانستان، که دغه کفایت کوي موږ ته څرګ افشار ځای نور هم دغه کومکونه چې د ایار په څلوېست میلیونه چې راځي، هغه نه چې قطع کې نو هغه یو لس فیصده چې خلکو ته رسیږي، هغه به ملت ته ونه رسیږي. هغه څه چې د بین المللي ټولنې د کارمندانو ماشونه کېږي، هغه لا پرېږده، دغه باقیمانه به ونه رسیږي. زه د اقتصادي فشار کاملا مخالف یم، باید په صورت باندې ولې چې افغانستان یو فقیر هیواد دی. متاسفانه بیا هم موږ نوي کې لرو چې دا په شل کالو کې د میلیاردونو چې راغله، دا هم همدغه رقم د اول نه، یعنی ایفمل د مساتو ډېر پکې پورته و. او په څنګ کې موږ مفسده چارواکي هم موجود و چې هغې هم ډېره غلا وکړله، دې کې څوک سترګې پټ نه شي پټولی. اما اوس هم همدغه پروسه د سره په همغه رقم باندې شروع کړې ده. دې کې بین المللي ټولنه هم ګرم ده، باید خپل روش ته تغییر ورکړي. راځو د فشارونو باندې، یعنی فشار د
بلې استاس څخه بدلته دغه پښتنه وکم شایسته جانی مخکې ویل چې دغه مرستي اصلا عادي خلکو ته نه رسیږي، نو آیا استاس په نظر دغه د طالبانو سره مرسته ده که د افغانانو سره مرسته ده؟ د خارجي هیوادونو څخه چې
خارجي هیوادونه خو څنګه چې موږ اورېدلی دی، وایي چې دا موږ حکومت ته نه ورکوو، ولې چې موږ د حکومت په رسمیت نه پېژنو. خپله یې د مؤسساتو د بین المللي او داخلي مؤسساتو د طریقې توضیح کوي، په دغه کې یو شفافیت موجود نه دی. اول خو زه درته وایم چې بین المللي مؤسسات ډېر موږ ته ګران تمامېږي، د دې کارمندان اکثره مرسته هلته ځي، د هغې معاشات هم باندې کېږي. دا پیسې چې مثلا راوړي، دا خو ټول خلکو ته نه رسیږي، نه، دا خو واضح خبر ده. اما صدمه د دې اقتصادي بندیزونو مستقیم بیا هم ملت ته ځي، که لږه موسیقي همغه هم بیا قطع کېږي. راځو په هغه فشار، هغه سیاسي فشارونه چې په دې باندې دي. مثلا بندیزونه په سفر باندې، مثلا دوی په رسمیت نه پېژندل، دغه ټول یو څه معصره دی. اما مهمه دا دی چې په افغانستان کې باید ملت په دې حکومت باندې خپل فشارونه راوړي، ملت خبره باید واورېدل شي. دی ما ته سوال دا دی چې آیا دی راغلي رښتیا د دې لپاره چې حکومت وکړي؟ آیا دی راغلي د دې لپاره چې افغانستان جوړ کړي؟ آیا دی راغلي چې افغان ملت او ساو ساتي؟ دغه سوال باید جواب شي. کنه دلته دی کوم بل مقصد لپاره راغلي چې نور هم خلګو زوري، نور هم خلګو زپي؟ یعنی دغه فقیر هیواد نور هم فقیر کی؟ تاسو ګوري په یو کال کې څونه مؤسسات مملکت نه، څونه تاجران خپل سرمایه وایستله، څونه خلک بیکاره دي. وقن سری نور نو هغه درد د دې خلکو درد د اوریدلو نه نور تیر شوی دی. آیا دوی د حکومت ولې لپاره راغلي دي که کوم پروژه لپاره راغلي دي چې دلته یو څو وخت اوسي کې دغه وطن چې اوسګور یو نیم نیم کاله جوړ شوی وای دا هم نورم د منځه ایسي. دلته زموږ تشویش د دینه دی چې دلته کوم بل استخباراتي جنگ کوم بل استخباراتي پروژه دلته پلی نشي چې نور افغانان د څلوېښت کالونه په دغه نیابتي استخباراتي بدبخته جنگو کې سوځېدلي او کړېدلي دي. د دغه خطر ډېر زیات دی.
ډېره مننه فستجان. یم دغه پوښتنه به ستاسې مخ ته کشېږدم که په لنډو ټکو باندې راته ووایاست چې افغانان په خپله څه کولای سي چې پر طالبانو باندې فشار راولي او یا هغوی قانع کړي چې له دوی سره خبرې وکړي او دوی غوښتنې ومني.
زما په نظر اصلا طالبان نه غواړي چې د خپل ملت غږ واوري او خپل ملت سره کښېني خبرې کوي چې دوی ستونزه څه شی ده. زموږ افغانان ډېرې ستونزو سره مخامخ دي. دې یوازې نه ده دوی ته زمینه کار مساعد نه ده. دوی سره دوی خلک دي زموږ هېوادوال دي بل هېوادونه چې په لارې کې مړ کېږي او داسې نور ستونزه دوی باندې راغلې ده او د خوراک د اسخت شیان ستونه ډېرې جګه شوې ده. او که زمینه کار مساعد نه اوسي او دوی په ډېرې ستونزو سره مخامخ دي او مخ کېږي نور هم زما په نظر چې دوی ستونزه دې لاړ حل ده چې طالبان باید سوال د خپل ملت راکواري چې دوی ستونزه څه ده. خپله تاسو زما په نظر دې خپله ګوري چې خلک د ستونه ستونزه او مشکلات سره مخامخ دي ولې دا نه ګوري ولې کوم اقدام نه کوي. زمونږ که د خارجیان هر څونه فشار راوړي که هر څونه بندیزونه دوی باندې راوړي هېڅ اغېز هم نه کوي. دوی خپل روش خپل طریقه عملي کوي د هېچ چا غږ دوی نه اوري. او مهمه اساسي ټکم دغه ده چې باید سوال د خپل ملت سره برابر جوړ شي. کانفرنس واخلي کوم جلسه واخلي همدا چې نور دنده ته پاتې ده د مخکنۍ حکومت سیاست مداران او که ښځې دي که نارینه دي که ښځینه دي باید ټول دوی ټول کې خبرې وکړي او د ستونزو لاره پیدا کړي او دوی باندې باید ډېر غور وشي. وګورئ تاسو زه هم یو د مخکې دولت څخه کارمن یم. زما حالت دونه وضعیت زما خراب چې زه کولی نه شم او خپل ځان لپاره یو کار وکړم. زه داسې کومه شم چې زه یو بې سواله نجلۍ یم او په کوټه هم داسې ناست یم چې دونه ما زیار باسلی وو د خپل ځان هم یو شخصیت جوړ کړی وو په حکومت چې زه غواړم نور هم خدمات وکړم خپل هېوادوال ته.
نور بس تیخ پرونی وقت پای ترسی دلی دی بلا اونی با بیالا تاسو سرایو تر بیامو پر خدا سپارم.
رانم خوانت سرو سرو پیزوان اس می دیر غریبی داشن خالے صبر وکڑا خدای برا ولی دوران اس میں سخت ناچاری داشن خالے اس میں سخت ناچاری داشن خالے سخت ناچاری داشن خالے زما سخت ناچاری داشن خالے مالی دلی دسرو سرو بازار جوڑی پکی نکے ہم پیزوان مالی دلی دسرو سرو بازار جوڑی پکی نکے ہم پیزوان لاس میں بند سڑوں میں ڈیر دے پریشان دستا حسن خودولی داشن خالے صبر وکڑا خدای برا ولی دوران اس میں سخت ناچاری داشن خالے
نه.